مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپور نو وړاندې کو خو اړمبي د دې وخت خبرونه له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې دي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده او د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتېری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته وړېدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال لیډیو ته وویل چې تېر شپه ناوخته 3013 بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوې دي. د نوموړي په خبره د نومبر تر 8 پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیره 2,10,000 ته رسېدلې ده. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیره 10,000 ته پورته شوې ده. په عین حال کې فرانس پریس اجانس راپور ورکړی دی چې په تېره میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو شمیر یو په دوه زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر 1.5 پورې په هیواد کې میشت بی اسناده غیر ملکیانو ته مهلت ورکړی وو چې له هیواد وزي غني په زور به وباسي. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زوره افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي وکیلې مونیزا کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د کډوالو د جبري وستلو او بشري حقوقو څخه د سرغړونې لړۍ باید ودرېږي.
موږ دا غوښتلی وو ترې چې UNHCR نېشنل کمیشن فار هیومن رایټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شي باندې کار کوي هغو ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
په سند های کورټ کې دغه درخواست کوونکي دا هم وایي چې په 1300 ورځو کې د کراچۍ په شمول د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ هغه افغانان هم نیول شوي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا حکومتي چارواکي ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال ستنوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کلی کې وسلوالو یو ځایي سوداګر وژلې دی. د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار نن مشال لیډو ته وویل چې وژل شوی تاجر اکرام خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د عنایت کلی د دکاندارانو په خبره اکرام خان نن ماسپخین جمعه ته روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د اکرام خان د ترزوی عمران ماهر د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د خار تحصیل د جمعیت علماء اسلام په زرحمان ډلې عمومي سکتر دی. په باجوړ کې دا ډول بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه کېږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی څو وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د اتحادیې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شي نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي خو د اکتوبر په 26 د خزانې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایا جاتو نه میلاوېدو له وجې صوبا د مالي ستونزو سره مخ شوې ده. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکو نن د نومبر په 9 وویل چې هندي او پاکستانی پوځیانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپونو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په شپه د سویلي جمو سیمه کې پر پوله په پوستو برید وکړ چې د دوی په خبره بې دلیله و. د هند سرکاري ځواکونو ویلي دي چې دوی ځوابي برید کړی دی او یو سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د دواړو هیوادونو د سرحدي عسکرو ترمنځ جګړه نن پای ته رسیدلې ده. بلخوا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړه هیوادونه یو بل د سرحدي نښتو په پیلولو تورنوي. او یوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو تیره شپه په ملکي هدفو توغندي وشتلې دي. د یوکرین د فوج مشر نن ویلي دي چې روسیې د یوکرین په ملکي هدفو دوه توغندي وشتلې دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د یوکرین د نیپرو پیتروسک سیما ایز گورنر په یو جلا بیان کې بیا ویلي دي چې د یوکرین هوایی دفاع ځواکونو د روسیې یو توغندې په سیمه کې وشتلې دي. دا د دې خبر. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کډوالو د حقونو یو سازمان له کراچۍ څخه د کډوالو د ایستلو پر ضد سند های کورټ ته درخواست کړې ده.
امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې کډوال ایستلې قانوني حق ته خود سیمیزو چارو یو شنن کې سمی یوسفزی بیا وایي
دغه فشارونو به یو منفی عکس العمل وي او بالاخره به په دې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او افغانستان پاکستان ته رسیږي.
او په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشرانو ویلي دي چې که تنخواګانې ورته ور نه کړل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
نگران حکومت بار بار موږ سره وعدې کړې وې چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شو.
کسی میں انہوں نے ہم پہ اس پر موضوعات اور اپنے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس روزم ګډومبه موضوع ته په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو، وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره شریک کمیټې سن های کورټ ته درخواست کړې ده چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسۍ ورکړي. په دغه درخواست کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د آئین د لاندې دي د دغو وګړو د بنیادی حقونو ته درناوی وشي. ځینې درخواست کوونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د نومبر په 8 مې دغه درخواست لومړی اوریدنه په سن های کورټ کې شوې ده. په دغه اړه تفصیل کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي راکړي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پارا جوړي کمیټې یوې غړي وکیلې سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر په 8 مشال لیډیو ته وویل دوی سن های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده، خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
کہ یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ پالیسی
دعوی دا چکم پالیسی دا دا د بشری حقوقو پر ضد دا. دوی د دې پر ضد پسند های کورٹ کې خواست کړي وو ولی چې دا پالیسی نگران حکومت جوړ کړی دا او د الیکشن ایکٹ لاندې نگران حکومت دا ڈبل فیصلو کولو حق نه لري.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کړي چې موږ د عدالت مطمئنولو هڅه وکړه چې آئین او سپریم کورٹ هم وایي آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي، خو عدالت راضي نه شو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. پاسن های کورټ کې خواست کوونکي وایي دوی اوس هم هڅې کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړي. د کډوالو د شریکې کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته وویل
په دې پټیشن کې موږ غوښتلی وو د کم ډیټینشن سینټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیولو دی ډیټینشن سنټرز ته د وکیلانو رسائی ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې و هر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلی و ترې چې یو این ایچ سی آر، نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سنټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
منیزا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړې په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوي چې قانوني اسناد ورسره وو، او ځینې پاکستانی وګړي هم نیولې شوي او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر له لومبۍ نیټې نه پیل کړی دی، او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومبۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر فرت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقوقو فعالانو په زور د بې اسناد افغانانو د لیږلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوي چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیږل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده، او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروستو د لوږې او یخ له وجې له مرګ له ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اورېدنه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د زر اورېدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولې دی، او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي، او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړی هم دی، خو د افغان کډوالو په معامله کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامی قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي، تعلیم وکړي او یو وخت وباسي، نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرېښودل غواړي، څوک زور او په زبردستی باندې نشي پرېښودای. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي، ناجایزه نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په 26 په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستان غوښتي چې له ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بې اسناده غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامداره ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مو اوریدونکو. او اوس راځو یوې مرکې ته. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د بې اسنادو افغانانو سره د پاکستان حکومت چلند غیر انساني او د منلو وړ نه دی. داول نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې لن محلي حکومت د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو اختیار نه لري، ځکه چې دا پریکړه باید منتخب حکومت وکړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د مرکې په سر کې د نوموړي پوښتنه کړې چې د بې اسناده افغانانو خپل هیواد ته د لیږلو بهیر څنګه روان دی او د دوی حقونه څه دي. په دغه اړه نوموړی وایي
یقیناً دلته چې د اوس د افغانانو سره کوم چلند روان دی دا انتهایی غیر انساني دی، او په یو صورت په یو دلیل او په یو منطق هم څوک دا نشي جسټیفای کولی. بیا د اوس د وخت چې دا کوم انتخاب دی کړی دی په یو داسې وخت کې دا دومره غټه فیصله شوې ده چې یو انټرم حکومت دی او د هغې مینډیټ خالي دا دی چې تاسو به الیکشن کوئ او د روان الیکشن پوره به دا د روزمره امور شي کوم دي دا به تاسو چلوئ. په خیال د مونږ ملټری اسټابلیشمنت هم د دې وخت انتخاب ځکه کړی دی چې دا اوس کوم خلک په حکومت کې دي، کوسوبو کې دي، که وفاق کې دي، هغه خلی د دې د حکم ماته یا غي اولس ته نه دي جواب دی، سیاسي پارټو ته نه دي جواب دی.
دلته د پاکستان حکومت په وار وار دا وایي چې کوم افغانان دي دا د 30 لک څخه زیات او په دې کې 10 لک یا څخه زیات چې هغه داسې دي چې هغه هیڅ اسناد نه لري. پاکستان د حکومت هم دا خبره ده چې دوی پر د پاکستان پر اقتصاد باندې ډېر زیات بوج دی او بل دا چې کومه ترګری په پاکستان کېږي په بلوچستان کې که په خیبر پښتونخوا کې نو زیاتره پیش داسې دي چې په هغه کې وروسته چې کوم خلک یا وسلوال لاس لري د هغو تعلق د افغانستان سره وي.
یو خو د غیر قانوني افغانانو خبره په دې کې خو دی دې ته نه دي کتلي چې ته قانوني او ته غیر قانوني او بل د قانوني او د غیر قانوني ډیفینیشن به هم څوک کوي. دا به څوک دی چې دا تفریق کوي چې ته قانوني او ته غیر یو سړی دلته پناه راوړی ده د بین القومي قانون لاندې ته هغه بیرته واپس نه شي لګلی. هغه سره پی او آر کارډ دی که هغه سره افغان سټیزنشپ کارډ دی یا هغه اوس د یونیسار سره ځان رجسټر کړی دی چې بای زه لسم اګست پس هلته موږ ته خطره ده او دلته ما پناه راوړی. څومره پره چې د اقتصاد خبره ده نو ګوره یو خو دا خلک د پاکستان په حکومت نه دي بوج نو حکومت نه هغه څه وسایل نه غواړي نه هغې نه څه مراد نه غواړي خپله مزدوري کوي خپله ګټي او خپله ري. درېیمه چې څومره پر د ترهګرۍ خبره ده نو ترهګري هم دا خلک خو نه کوي. دا کم خلک چې دلته مزدوري کوي څوک چا رډه لګولې ده څوک تلاس خو په مزدوري کوي. افغان چې دلته مزدوري کوي هغه هم ټول خلک پېژني. کم چې کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني. کم چې دا د جنګ کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني. دا جنګ کاروبار چې کم خلک کوي هغې اوس هم دلته په پروتوکول ګرځي د هغې بچي د هغې کاروبارونه اوس هم ټول په پاکستان کې دي.
یو شی موږ لیدلی دی داور صاحب چې په سند کې په پنجاب کې ډېر داسې پښتانه دي چې هغه به د بلوچستان سره تعلق لري یا به د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري یا د قبایلي سیمو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل دي لیکن هغه هم د افغانانو په نامه باندې ځورول کېږي.
په بعضو ځایونو کې خو د دې کمپرسانو بیا خزون تاسو د سندي کمپرسانو خبره وکړه نو دلته کیسه د هغې سره په تضاد کې راځي ځکه چې د خبرو له هوا هم هغې ورکوي د کیسې له هغې وده ورکوي حلقوي خو د سره بالکل هم نه ځکه چې هغې یو نظر لري چې بای دلته د بار نه خلک ولې راغلي د افغانان ولې راغلي. څو لپاره چې د ملت پالو ګوندونو خبره ده زما په خیال ځای په ځای خبره شوې هم ده خو لږ زما په خیال نور هم په مؤثره طریقې سره په کار ده.
بل دا دی تاسو هم خبره است چې د درو هفتو څخه زیات یا د درو اونیو زیات وخت وسو دلته په چمن کې پر لت روان دي. دا دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې د چمن او بولدک ترمنځ کوم سرحدي پوله ده په دې به اوس نومبر د لومړنۍ نیټې سره پر پاسپورټ تک راتګ وي خو د چمن خلک د دې مخالفت کوي. ستاسو په خیال د یو ملک دپاره دا ضروري نه دی چې د بل ګاونډي ملک سره پر پاسپورټ تک راتګ وي.
ګوره د انګریز په دور کې هم چې دغه سره ډېر لوی سلطنت و خو په هغه دور کې هم دا بندیزونه په دې باندې چندې لګولي. نو څنګه یو ملک چې پنځه اویا کاله مخکې جوړ شوی دی هغه ولې دا بندیز لګوي؟ بیا د دې ملک سره هم چې کوم الحاق د قومونو کړی دی هغه په څو شرایطو باندې کړی هغه کې دا شرایط ته ډېر ښکاره دي چې کوم پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کوم مونږ ته د کومو شیانو کوم مراد ملاودل کوم ازادي مونږ ته واغبو مونږ ته وي د دې نه پسته هم.
یعنی ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې د شناخت کارډ یا د افغانستان چې کوم تذکره ده پر دې باندې تګ راتګ وشي او بل په داسې اوس صورتحال کې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت له څه په کار دی چې دغه افغانان چې کوم خپل هېواد ته ستنوي د هغو لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
هر یوه فیصله چې په هغې کې د افغانستان یو منتخب حکومت نه وي شامل او دوی یک طرفه کوي نو زما په خیال هغې څوک هم نه مني نه مونږ د سهولت خو مونږ خبره ځکه نه کوو چې مونږ دا عمل رد کوو دا منونه بېخي. نو دا ډېر غلط کار روان دی او مطلب دا دی چې دا او بیا چې په کومه طریقه سره د افغانانو وځورول دا زخمونه به زما په خیال د افغانانو په زړونو کې ټول عمر.
یعنې که چېرې هغه سمه لاره څه ده
ګوره ما خو تاسو ووایي چې پهله خو دا په کار نه بیا هر یو هغه عمل تر هغه وخته پر نه و په کار. ګوره په 2018 کې هم دوی دا کار شروع کړی بیا د هغه وخت افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د مهاجرینو لپاره چې کومه بین الاقوامي اداره ده یونیسیار دی په خپلو کې کېناستل نو دوی یو ټرای پارټایټ اګریمنټ ساین د هغې اګریمنټ لاندې والنټیر ریټرن و پکې چې که څوک ځي په خپله مخه په خپل خواهش نو هغې له به مطلب یونیسیار به دومره دومره پیسې ورکوي چې هغه پې د لارې خرچا ولته خپل ټول بندوبست دغه شانته یو ارینجمنټ په کار و.
د ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوډ خبرې مو اوریدي چې زموږ همکار ایوب ترین ورسره مرکه کړې وه او په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهواره بیانونو وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي. بلخوا د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده. تفصیلی په دغه راپور کې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویری دی چې د بی اسناده افغانانو د ستنولو پاړه د زینو افغان مشرانو غیر ذمہواره بیانونه د خفغان وړ دی او دا فضا نور هم زهرجن کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے
پدی ترس کی دزنو افغان مشرانو غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بے لاری کون کی او گواخون کی بیانونا دا خفغان وردی دا فضا نور هم زہر جنکوی دا افغان مشرانو لویناو سم دلا سورستو دا ترہگرے پا بریدنو کی موجودہ غیر معمولی اضافہ نئے آواز مانی خیز دا بلکی دا پاکستان دا اندیخنو توسیق هم کوی. افغان عبوری حکومت باید دا ادراک ولری چے پاکستان او افغانستان دوا گوانڈی خو خپلواکا حیوادو ندی او دا دوارو خپل منزی اڑی کی پر رسمی توگا سماولو تا ارتیا دا
جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں.
پاکستان ادا کوی چی پدا حیواد کی پتر حگرو بریدونو کی پا افغانستان کی میش تحریک طالبان پاکستان لاس لری خود بیا بیا خواستونو او خبرداری باوجود دا طالبان حکومت دا دوی پرزد گام ناخلی. پدغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی. خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت ته. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي هغوی به پاکستان ته گواخونم کئی پاکستان با گلیم کئی اور پاکستان تا بوائی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داسی او حالت سر برخامخ کرو چی غواری لدی لاری پا مونگا پشار واچوی دا افغانانو وستل دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی خو پا داغ طریقہ داغ حق ادا کول چی 15 کال افغان کڈوال وسا تھی اور رستا یا پزای دیدی چی شپگ میستی یا یو کال ٹیم ورکی پا یو میستی و باسی اغم دا دید پارا چی افغان حکومت تا سر مخالف دا دا داغ پشارونو با یو منفی عکس العمل وی او بالاخره به پدی کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پادشاهانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي ویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي. پټن ځایونه او تربیتی مرکزونه لمینځ یو سی او دا خبر یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاورا د خپل مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنورو د پریکړې نو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې یو خبریال رفت الله اورغزه وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
دیکن کا فرض کے افغان حکومت دبو کے راہ نغلو نبے و پاکستان بل سکی و دا چی دے دا براتنون کی وقت کی پتہ لگی دا معاملہ اس دیر زیادہ روان دے کڑکی جن کی گی دا بردون روان دی خوبل طرف تا نم مذاکرات کی گی نم خبر اتر روانی دی پاکستان داوی چی اس خمونگا ٹی ٹی پی سرا برے راست چی دے مذاکرات نکو لکا مطلب دا غصر بکو افغان حکومت سرا رنو چی طالبانو سرا چی کم مین سٹیک ہولڈر دو گنی آغا تا خلاف بین نور کی تا آغا خلاف بین نور کی نو بس بیا خو مطلب دای چی لکا بیا با دین پس پا بیا سد اگوی بیا با بل س مرحلہ وی بلند دغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکی خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام بوي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له 40 څخه ډیر امنیتی سرتیری وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلې خو د نومبر په 6 بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده. دوی قوي فوج او استخبارات لري او باید په خپل مخ ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاورا د چا پر ضد کارول کیږي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د نومبر پاتما پخپل ایکس پانا په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وایي چې د صوبې د 6000 نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه دی ورکړل شوی چې لوجې دوی د مالی ستونزو سره مخ شوي دي. ډاکټران وایي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوي اضافې مطابق د دې د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي کړې. دوی دا خبرې تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي چې تفصیل یې زموږ همکار غلام غوث راکوي.
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې په یو هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه ونی به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروج بدن شروع کیږي او دا په دې حواله سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړی چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي. تنخواګانې زیات نه شو نه تنخواګانې چې دی واحد صوبې دا ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکرټري ته خواست کوو کله سیکرټري ته خواست کوو کله فینانس منسٹر پسې ځو کله چیف سیکرټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کم نه پیږي
ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر 150 زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې دمه ورته نه دی ورکړې شوې.
کوم پبلک پرایویټ پارتنرشپ باندې کوم اسپیتالونه دی ورکړو نو اغه ته به هیلت ډیپارټمنټ یو آنلاین بجټ ورکو اغه نو بیا غی سیل لیست ورکول دا 158 دی ته سلور نه دی تر شپږو میاشتو نه ملاو شوی. خدای کې بس کسان دي چې تر یو کال نه هم تنخواه نه ملاو شوی اغه به سټرایکونه هم کړی دي سو د اغه سیکریټریټ تر اغلی دی ډایریکټریټ ته خو دا اغه یی شو ضرورت پورې ما اغه شان لنګران کیږي یو منسٹر لذی فایل بیا بل لذی بیا بل لذی
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو اسپیتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د صوبې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه ملاویږي په کوهات کې کومنګ د هاستل واسه د کم چې مونږ ته هاستل والا روپۍ ملاویږي هغه سره حسابې کو تقریبا 1 لاک پورې هغه جوړیږي. په 1 لاک کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو د وسه پورې تقریبا 9 میاشتې 13 شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپینسز کې لګوم سو زما پرسنل ایکسپینسز کې راشي نو په 30 تاریخ باندې قسمه سه ختمه نو زه دا غې نه پس بیا د یو کس نه روپۍ رااله د بل کس نه پیسې رااله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17-18 دن 13 نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پېښ کوم غدا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزاره نه کی.
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او غوښتنو پر ردعمل کې څه نه دی ویلي خو د اکتوبر په 6 نیټه د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پختونخوا صوبې ته د 233 اربه روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. زموږ د خپرونو په اړه خپلې رایې ورکولی شئ. خو د روانې خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. له پاکستانه د بیسنه د افغانانو د ستنېدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن له لارو ګڼې کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته 4013 بیسنه د افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو ټول شمېره 10000 ته رسېدلې ده. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکې کمیټې دغه درخواست اوریدنو شوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. په دغه درخواست کې غوښتنه شوې ده چې باید د عین دلاندې د بهر ملکیانو د قانوني حقونو ته درناوی وشي. دا خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کلی کې وسلوالو یو تاجر وجل دي. دا باجوړ پولیس ویلي دي چې وجل شوی سوداګر اکرم خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د برید ذمواري هم لا تر اوسه چا نه منلې. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یعنی ینګ ډاکټرز اسوسیشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه ټولنې مشران وویل چې دوی څو وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پورې پرې څه عمل نه دی شوی. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وجل شوی. د چارواکو نن ویلي دي چې هندي او پاکستانی فوجانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وجل شوی. در دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو، او عمران خان د سایفر په قضیه کې د ضمانت لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړې دي. عدالت ته ویلي چې د خصوصي عدالت د 23 اکتوبر امر دې ختم کړی شي. په 23 اکتوبر خصوصي عدالت په سایفر مقدمه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې فردي جرم لګولې و. په نوموړي تور دی چې دې کله وزیر اعظم نو د تیر کال په 23 مارچ په اسلام آباد کې یو کاغذ په لاسو کې نیولې و. ویلي و چې دغه کاغذ سایفر دی او په دې کې د حکومت ضد د سازش لیکل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار شانواز ترگزی راپور کړو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دی په سایفر مقدمه کې مجرم نه دی او په دو جوړه شوې دغه مقدمه باید ختمه شي. عمران خان په سپریم کورټ کې د دو وکیل حامد خان په واسطه داخل شوې درخواست کې دا هم ویلي دی عدالت باید د 23 اکتوبر عدالتي حکم هم ختم کړي. په دغه حکم کې د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت په عمران خان فرد جرم لګولې. عمران خان په سایفر مقدمه کې ښکیل دی په نوموړي تور دی چې په 23 مارچ 2022 باندې په اسلام آباد پریډ گراؤنډ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو جلسه کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی او د ویلو دغه کاغذ هغه سایفر یا خفیه دستاویز دی چې پکې د حکومت د رنګولو سازش لیکل شوی. د تور لګولې د امریکا نه د حکومت د نسکورولو سازش شوه. ورستو دغه سایفر نومي کاغذ چې تلاړو هم دغه پښتنو په جواب کې عمران خان بیلابیلو میډیا چینلو ته ویلو د ته نه د معلومه چې سایفر نومي کاغذ څه شو. سایفر مقدمه نه یوازې په عمران خان بلکې دغه ګوند په نورو مشرانو لکه شاه محمود قریشي او اسد عمر هم جوړه شوه. دا چې په دغه مقدمه کې د فرد جرم په دوران کوم رقم عملیات کیږي او آیا په یو شان مقدمه کې اسد عمر د بند بهر او عمران خان او شاه محمود قریشي بندیوان کېدل د قانون سره سم دي؟ د پېښور هایکورټ وکیل علي عظیم افریدي مشال ری تو ول دا په قانون کې شته.
چارج لګولو مقصد دا دی چې د یو سړي خلاف د الزام نوعیت څه دی چې هغه ته د هغې باره کې معلومات وشي. عدالت دا ګوري چې آیا د کاغذونه یا اف آی آر یا د الزامات چې زما مخې ته وړاندې شول د دې نه چارج د ملزم بدل بدل کېدای شي. ضروري نه ده چې وي ځکه چې د هغه رول پکې سپیسیفای کولي چې یاره د یو فریق پکې څه رول دی، دویم پکې څه رول دی، دویم ملزم پکې څه رول دی، ټیک شو، یا د دریم پکې څه رول دی.
سایفر سفارتی دستاویز ته ویلی شي. دغه دستاویز خفیه وي او الفاظ هم کوډ مانا خفیه انداز سره لیکلی شي. دغه دستاویز اور کول یا عام کول د سیکرټ اکټ 1913 د قانون دلاندې جرم دی چې سزاګانې مختلف کیدی شي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال رډیو ته وویل مشکل ده که عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې د بند راوځي، ځکه او هغه دغه مقدمه طاقتورو حلقو جوړه کړي. ترسو چې د مقتدر قوتونو دغه امر موجود دی د عمران خان بهر راوتل مشکله ده. او که دغه قوتونو دغه امر بدل شي د هغې نه پس هر څه بدلېدی شي، ځکه د دې ملک روایت هم داسره روان دی. خو دا بدلون به اوس نه راځي، راتلونکي کې کېدی شي، په دا یو نیم یا دوه کاله کې خو نه راځي. په تیرو وختونو کې هم د عامو انتخاباتو نه وړاندې په تیرو وزیر اعظمانو یا حکومتونو بیلابیل رقم تورونه لګیدلي، لکه په نواز شریف د پاناما، په آصف علي زرداری د سویس سکینډل او همداشان نور هم. خو چې وخت تیر شي نو دغه مقدمې بیا په میډیا او نورو ادارو کې د بحث لاندې هم نه راوستل کېږي. نو آیا داسې خو به نه وي چې د انتخاباتو وروسته د سایفر والا مقدمه هم ورکه شي؟ توصیف احمد خان زیاته کړه. اصل فرق دا دی چې د میاں نواز شریف مقدمه وه، نو ټوله عدلیه د هغه خلاف وه. خو په اوسنی عدلیه کې ځینې ججان د عمران خان سره همدردي ساتي، او بله دا چې همیشه په سرکاري مقدمو کې خامیانې پاتې کیږي او دا را روان روایات دي. نو اوس په عدالتونو فیصله کوي، هم د سایفر مقدمه کې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په جیل کې دی. شاه محمود قریشی په اسلام آباد های کورټ کې هم دغه مقدمه کې د ضمانت درخواست ورکړې چې د اوریدنې په مرحله کې دی. په دغه درخواست په عدالت د فیصلې وروسته معلومه شي چې ګنی شاه محمود قریشی ته ضمانت ورکیږي او یا نه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې ویلي چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي. نوموړی دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنجرانی نه کړې ده. هغې د تحریک انصاف د نیول شو ښځینه فعالانو ذکر وموکو او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودري دا وخت د مے 9 د پیښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاریو څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي. دا چې دوی د پروډکشن آرډر په اړه قانون څه وایي د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مینه هم د پیښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاریو څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي. دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شوو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی. د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلیمان غړی وي او په څه وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمہواری جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي. دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي. د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره داغوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه.
زه په ماضی کې پریوتل او دا ویل نه غواړم چې موږ سره څه وشو څه نه. ما ته نه ده پته چې چا څه کړي دي یا نه. عدالتي کاروایی کې به فیصله کیږي، هغه زموږ کار نه دی. خو زما ضمیر ما ته وایي چې زه د هغې لپاره غږ پورته کړم. دا وایم چې دا یې عیني حق دی، دا یې بنیادي حق دی چې ضمانت یې وشي او د ایوانونو په غونډو کې ګډون کولو سره خپله خبره وکړي، ځکه چې هغې ولسی نمایندګي لري.
سادیا عباسی په خپلو خبرو کې د پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری، اعظم خان سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید نمونه یاد کړل او زیاته کړه چې سینیٹر ډاکټر همایون مومند د 1300 میاشتو وروسته سینیٹ ته ورغلی دی. سادیا باسی ویل د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تحریک انصاف خزینه فعالانې د ضمانتونو د ملاوېدو باوجود په حراست کې دي، نو د هغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقي ذمهواري جوړیږي. سینیټر همایون مومند د نومبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د سادیا عباسی په شان هغه هم د سینیټر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرډر او په مختلفو فورمونو د ښځو فعالانو لپاره خبره کړې ده.
ما خو دا خبره لومړی مې کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویلو چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی د هغې پروډکشن آرډر مې کړې. چیرمن خالي پروډکشن آرډر کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي، دویم چې کوم د ښځو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی، هغه به د ګورنمنټ کوي. پاکستان چې کوم سی آر پی سی 4971 کې دا دی چې وومن ا چایلډ اینڈ چې کوم ناجوړ کرتی کنه، د دیو تاسو درې میاشتو نه زیات اټو تاسو کسٹڈی کې نشي ساتلی، نو دا سی آر پی سی 4971 په لحاظ باندې دا آلریډی اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دا بار.
همایون مومند ویل دا وخت یوازې سینیټر اعجاز چودھری د مه نه هم د پیښې په تړاو په حراست کې دی، خو شوکت ترین له هواده بهر دی او نور په خپل خواخوا غونډو ته نه ورځي. د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حملې وکړې او ورته زیان واړو. د مې نهمې تر پیښې وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګڼ پلویان او مشرانو نیول شو او ګڼو نورو یې ګوند پرېښودو. د دغه ګوند ځینې سیاستوال د گرفتارو له یرې پټ دي. که څه هم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ټی آی د سینیټرانو د سینیټ اجلاس سنو ته د ورتګ لپاره د اجازت خبره کوي، خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وویل د مې نهمې پیښې په تړاو په حراست کې ساتل شوي سینیټران باید ایوان ته رانه وستل شي.
د پروډکشن اډر د پاره لکه یو ایم ان ا دی، نو هغه خلکو اوټ ورکړي وي، نو هغه د یو علاقې نمائندگی کوي، نو لہذا ایوان بالا یا مدی نیشنل اسمبلی په دې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازی کیږي، په هغه کې مطلب د هغه عوامو د حق خبره اواز چتیږي، نو د دې د پاره دغه پارلیمنٹیرین چې دینو هغه په ایوان کې موجود پکار وی چې هغه د خپل عوامو نمائندگی وکړي. او که کم کا چې د پاکستان په ډیګنیټی باندې گزار کړي، افواج پاکستان د تقسیمې دو خبره کړي، د کور کمانډر هاوس یې سوزولي وي، نو هغه تاسو د عوامو د نمائندګۍ حق نشته چې هغه په هاوس کې راشي او د عوامو نمائندګۍ کوي، بلکې هغه ته د دغه کردار سزا پکار ده.
په پاکستان کې د ایوان د غړو پروډکشن آرډر د نه جاری کېدو خبره نوې نه ده. مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف د حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو. وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د هغوی آئینی حق دی.
نو دا د هغوی د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزی ده. چیرمن سینیټ له پکار دي چې هغه ریاست ته ولیکي، حکومت ته ولیکي، لیټر ورته ولیکي، یا د هغې آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا دې پیش کړی شي، پروډکشن آرډر دې د دې جاری کړی شي چې کله د سینیټ سیشن وي او هغوی راشي، هغوی خپله خبره وکړي، ځکه چې د هغې ذمهواري او ډیوټي هم دغه ده. د دې دپاره هغه منتخب شوي دي انډایرکټلی چې هغه د خپلې صوبې نمایندګي وکړي په سینیټ کې. نو که د دغې نه دغه د نمایندګۍ حق څوک اخلي، نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
طارق افغان ویل چې یوازې د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کېدی شي، چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا هغوی لپاره په قانون کې سنشته. د پی ټی آی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګی سره د رابطې کوشش وکړ، خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل. د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه څه نه دی ویلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عوامي نشتلګون صوبایي صدر احمد ولی خان ویلي دي چې باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوی وخت شفافه او په آزادانه توګه تر سره شي او پوز دی د سیاست څخه لاس واخلي او پر ملکی دفاع دی زیاته توجه ورکی. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې باید په 13 آئینی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د پر خپلو وسایلو خپل پوره حق ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان د خپل ګوند د سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنه هواد کې په ټاکل شوې نیټه وکړي شي او کچره استابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راشي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي.
ډیر احمد درست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمونږ تمه دا ده چې په اتم فروری به د الیکشن کیږي. موږ ورته تیار یو. دا کم نورې خبرې دا پاکستان کی نوی نه دی. پاکستان دې خبرو سره آزاد شوی دی او پاکستان به دې خبرو سره رواني دلته د غاصې وي. اگر چا خاص خلق واسطه او کله په یو ورسور کې او کله چې هغه روان شنو بل په ورسور کې هو د دې نظر د عوامو پاس باندې سوچ خو کدی دا ملک نورم تباہ کړي دی دا ملک نورم خرابای نو په کار د جدید ارسو کې ځکه چې کوم مخ کې دی کړي او دا غي سخن نتیجې روخ کی بیا دې مو کې.
ایمل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی جنگ میں وسر نشتا خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دے ورسره ومني. مولی زیاده کړه چې د پوز کار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي. دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایلو خپل حقونه ورکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یوه اداره خپل کار سره کار وساتي. دوی وایي چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش له لارې بهر وساتلی شو چې 13 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړي او دا ختم کړي او داسې بیا ښکاریږي. خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شا پوز د اولس مرستو لپاره ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مورد اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د سرنې ادارې 13 سپتمبر میاشت د خپلې وی حکومتنامې لاري د صوبې له ټولو شخصي سکولونو غوښتنه کړې وه چې د لومړی تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شاملې کړي. د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملي شوی. د دې سکولونو مشران وایي چې په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه نشته دي او زیاتوي چې دغې ښوونکي هم نشته. د سواد د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه وغواړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
جناب یار مهربانی گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں، میں بیمار ہوا، آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں.
در اصل پختو کیوں ہے؟
پختو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول لیکن نشتے پختو سرکاری اسکول نہیں.
دغه د سواد د شخصي اسکول د نهم ټولګي یو زده کوونکی دی. دی وایي چې نه کال زده کړو کې نه چرته د پښتو ژبې کتاب لوسته نه ورته چا د پښتو ژبې په اړه څه ښودلي. کور کې چې مور ورته کومه ژبه ښودلې هم هغه وایي. په اسکول کې ورته زده کړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکولای کیږي.
بایو ډایورس سکول بایو مونږه الډي هم ته پته ده په فرست چپټر کې مونږ ویلي دي چې بایو مینز لایف اینڈ ډایورسټی مینز ویرایټی.
د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپاړسم کړی او په شخصي سکول کې استاد دی، وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکولی شي، خو پښتو ژبې کتاب نه لوستلی شي او نه زده کوونکو ته ښودلی شي.
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولولي، نو چونکې زموږ هغه زده کړې نشته د ماشوم د وړوکوالي نه، نو په دې وجه موږ هغه کتابونه چې کم دي نه هغه ویل نشته. خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دې لپاره یو ټیچر خاص مقرر کړی شي، د دې لپاره یو هغه کتاب مقرر کړی شي.
د غږ د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومانو ته په انګریزي ژبه کې نظم ښودل کیږي. ثواب خان مو پوښتنه وکړه چې ولې د سواد په 1400 شخصي تعلیمي ادارو کې مورنو ژبو ته پام نشته. نو دی وایي
په پښتو کې موږ دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زمو سره نشته، د دې سبجیکټ سپیشلیستان زمو سره نشته. بل دا خبر ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکام ده، په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. نو موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته حکومت ته د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زمو بنیادی ضرورت چې د کتاب په حوالے سره دا دې ختم کړی شي او داسې اٹریکشن دې ورکړی شي چې خلک پښتو طرف تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاور رحمان عطا وایي چې مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکول ډېر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي، هغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي، نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاري سکولونو خو سه د پورې هم دغه سنجیده اغسته دی، خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی اغسته. مونږ اول غی ته درخواست کوو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی، دا سې کوو چې مونږ به بیا د دغه عمل په ضد باندې کمپاین کوو او شکم قانونی لار د دې لپاره کې دې شی ابم خپلو.
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري ښوونځو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کیږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي، شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کیږي.
ګورنمنت څنګه پرایویټ سکولونو لپاره کتابونه نه ورکي، په اشاره چې کوم مشران دي او د ګورنمنت سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کی چې هغه مارکیټ تروزی او هغه دا پرایویټ سکول چې دی هغه ځانله پرچیز کی.
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبې په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث د تدریس حکم جاری کړو، خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړي. بیا وروسته د پېښور های کورټ د یو وکیل په ارزای سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملی کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو، چې وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړ کې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټولې شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو ورېداو. د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان فوج چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي د دې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلونو د څانګې مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتي حالاتو له کبله په وجه یې پوسته د دې ونو د شاخ تراشه اجازت ورکړې ده او د ونو وهلو کې ککړو کسانو خلاف ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راغی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. په دې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
د پوځ طرفه
د سوت وزیرستان نه چې کیم د روډه ته څنګه کیم ونی دي ځنګلې دي وی خلک ویلې دي ها فوج چې توسه د ځنګلې تفاقه کې پدا بنیاد باندې خلک یو مکه حمله او شورا وار سړی پاریږي او ونه ګټای وای او ځنګل صفایي کوي ټول څه دی چې پدا باندې نه امانرتي او دا چې کیم دهشتګردي کې نه پدا باندې وروکتام کې چې دا د ځنګل او د قوم د وطن د دوی پر بودی دوه مخه هدف کټوي شوی او اوس بیا ها د کټوي بیا راونه ده
د بدر سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویایی چه ده امنیتی حالات پواجا پوز ده روڈ پا غوڑا ده ونه وحلو خبره ورتا کڑیه دو
ده مون سرا ده دک ده تلیفون بنده خبره سرا شویه وی چه بای مشتا ده دک ده نادا سه خاطره ونده دو چه ده توسه تیس تیس فوت پنتیس پنتیس فوت ده وطن سپا که سه رو تکنه میرا دیر کل هایی وره ورتا سپا کڑای ونده سه پندرا فوت تقریبا ایروڈ نا پوس لو رای بدا چه یه چه سیکیوریتی پرابلم ده کنه ده بیش کو تو لو مرداغا چیڑی دی نور خون پا غرق شه تشتا نا نو دخت والا نوس دی دل دا دا خوشی علاقه دی نن سابو خال که آره سی که کڑی دی و پانچ باجه نا بعد خود دخت ده هنگ پل گیٹی نا منا لور سی خپل پوس کی لیتا نو ده اگنا بلکل غلط فایده و خوست دیش
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان زنگلات محکمه مشر وادت زیشان سرا دی ونه وحلو پا باراکش تماس ونی ولی دی اغوی زاو پا دار انگوا
چه دا خو چه کم کندی دا خواه خود چه دا آرمی والا من پا ریکوست کو چه دا کم مون با تریز دا ریمول کو دا اتنینگ و پرولینگ دا کنا تول تریز بنا کٹ کو کم مین تری پا کرا اطلاع بدر کو ادروائز دا غلق شاک خراشی آئیں با کو دا غزی من تفاید شی آغا 150 میشر دی اور دینو ریوائز نگو تی دا ایلیٹر پا مون تنن یا سبا ملوش دا غزی پیو تی کم دی ریزنس پیش کر دی تا تینگ و پرولینگ دا مور کر دیو تا تی ریم لگی دی لگی دی چکن دی یو پیپ تکی مل بری دا نو پا دی کی لوکل یون ان کس پا کی منس کی ناپان سی لرگی کٹ کنو دا خلاف کم بکشی نا خود وگری کسانو پا کنا دی رفایت آغا رستی با دا غم اونی ولی خوی نماف کم جرمانا خود پیخ لما چاچی سی زنگ دا لوگونی پا کی کٹائی نکلی دی
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کی د جنگلات محکمه مشر نا دا غشتنا هم وکړه چې د ضلع جنگل ژغورنې د پورا دا زر ګړندی ګامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پیښور د دوابې د زمکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم شروع کړی دي ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته وشي دواړه پستونه په یو ځای او یو پټي باندې کری عرفان خان نن سهار خپل پټي کې په کولبا کرخې وستلې وې کچالان په کې شیندل د سره دو نور تنان هم لګیا او د کچالان به پخپو د پخپو په خاورو دننه پټول عرفان خان مشال لیډیو ته د غنمو په پټي کې د کروندې طریقه ګټه وټه او د خوارې په حواله ټول معلومات ورکړي دي چې د شانواز ترغزي په راپور کې اورو
د اوی زمکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي دوی هم هغه پټي کې چې پکې غنم کرلې وي د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړي او یا دوبچی وای کری دغه کروندګر وای د یو پټي ازمکه نه په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دواړو فصلونو بیا د کیمیایي سرو خرط یو شان راځي د کچالانو کرونده څنګه وي د ماشاد رډو هم دغه پوښتنې ځواب عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکو
نو پټي خو مونږ په غوینو جوړو چې په کولبه جوړ کو بیا پکې غنمو کرو هم د کچالانو پر کیلو کندوز د پغوینو مونږ کیلو اله دي کچالان دا په خپل پټ بیا چې کلو بوکو غنم او ټوټو کې غاله بیا دا چې جیره پرې چې په دوله کم خرڅيږي دا چې جیره وی چې اپ 50 درم خرڅيږي هر هفته کې دا چې کړه د غنم خو هر هفته کې به یو ځل دوبې دینه به چې غنم او کچالو غټ غټ ولاړي هغه یو ځل وبوکو بیا په غوین راول په غوین واړو بیا په کودالو کو غپ م پکړي امې دکو بیا ولا خور ورکو بیا ور په غوین راول به ماشین کو
اوس دې کې غنم تا کله کړي د کچالو نه تور زه وړاندې به غنم کړي
چې غنم څنګه کچالو په کار خو چې اوټو کېږي نو بیا غنم لا خراب وي بیا موږ په خبراړو پټو وي کنه نو بیا غنم خراب وي
کله غنم دانه وس ماته شوی
نه نه لا نه دا شوی نو دا شین دا ټول ښکار پرتی
عرفان خان د متری تحصیل په خبرو سیدونکو دي او کروندې هم د غلطه دي نمشاد ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنم سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنی او یا نور رقم داسې کروندو کې چې د غنم د موسم سره یو ځای کرل کیږي عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي خو د خبره د ماترې نه تر د میچنې محمد پورې ځمکه آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي دا چې کده کچالان بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایی سره ورته په کار وي.
نو بیا پټی پورې خبره ده، بورې یو نیمه نیمه بورې بس ټیم ټیم خبره ده.
کله عام کچالان دی کورن ته کم بازار کې ملاویږي
دکانونه نه وینځلې شي، وینځلې شي ته خوم نه کیږي
نه
چې کم او وینځلې شي دا دکانونه ته چای دادی بورې وینځي کچالو او وینځلې شي هغه نه کیږي. بس هم دا ته خوم دین دا څنګه وېسته پاکشې را پاکشې نه بخټو کې بس ولړکاوي.
د کچالانو د کروندې طریقه اسانه ده، خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. دا زیاته کړه څومره چې بکې خواري زیاته ده نو هم هغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپل باندې د کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریډیو ته وویل
دا یار دوست بس را په سوال جواب کو یار کډی پړی کا چالان کرو او لگ را هیڅ مسراغه مسجد کا چالان کری اشی رات گیل په کیلو بس مو پسه پټو او
څه کار کې پخته
زه خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګ مر چورتو
او الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا پم د سی پروګرامونو کې الو کې ما الو غوخه الو چې کم د بیریانې کې ملو لګي کنه خو ډیر خلک خوخه ډیر خلک نه خوخه یې
د خیبر پختونخوا سوبي په مختلفو اویز مکو د الوګانو او کچالانو کروندې کیږي، خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیات نه دي چې د دې سوبي ضرورت پوره کړي. نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوښتل کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 03 شپږ 90.